په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تر شنه اسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو سرخي خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصله ټلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپل ویب پاڼه خبرې کړې. د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په اړه زیاته کړه چې دغه هیواد کلونه جګړو سخت ځپلې، امنیت یې د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویګی دیمایو وایي خایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. دیمایو پرون په قطر کې وی غونډه ته د ویډیو کانفرنس له لارې ویل په کار ده چې افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دیواد کې ترګر پرې نه خودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. په پنچیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنگیالیو ترمنځ نن په شپږم ورځ هم جګړه دوام کړې ده. لسیمې څخه د راپورونو لمخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګوبلو د اړولو اداوي کوي. طالبان وایي د پنچیر ریان شتول انابا خنجاو افشار ولسوالی نیولی. اخوا د ملی مقاومت جبهه بیا د پنچیر په جنوب سیمه کې تاکتیکی شاتګ منی خوایي سلګونه طالبان وژلي، یو شمیر ژوندینی ولی او د دغه ډلې اکثر جنگیالي ماسره کړی دي. د نړۍ د شلو مخبرواد اقتصادونو یا جیشل هیوادونو د روختیا وزیران به نن په ایتالیا کې د کووید 19 پر ضد مبارزې په لارو چارو باندې بحث وکړي. او د ټوکیو د 2020 په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان دو لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې دغه لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. حسین رسولی او زکیه خدادادی د افغانستان استازي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنی د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي له راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12مه وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یوه ناورین مخنیوی ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څنګه مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. شاغل قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي، کورونه نړیدلی او د شوند وسایل له لاس اور کړی دي. د نړیوالو مرستو به تری وحده د افغانانو کړهونه کم کړي، خو یقینا چې پایته نشي رسولی. په روانه خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو د جلب په لارو چارو او د نن په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یوه حد پورې یا تر ډیره حد پورې خلاص شي. البته طبعا چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورې نړۍ سره فرق لري. په روانه خپرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
او سلامونه تاسو ته او استاد په طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تلا دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي، او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شغل رښتیا صاحب او وحیدیار صاحب ته خپل سلامونه علیکم. سروان صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ بیا دا څلور 15 کال کې افغانستان د یو مشکلاتو دغه جنگونه چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي چې اوس په یو میاشت تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه څخه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نورې ولسوالۍ کې هلته ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان لپاره د بسازي لپاره اوس یو شمو کې برابر ده، او دغه همکار موسسه یا حتی چې دا باید افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پر همکاري او کومک وکړي. کچې دا کومکونه راځي د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغدي ولي خامخه د خلکو
لپاره مومن صاحب دا مرستي چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دی لغه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لوږه سره به عاجل مرستي کیږي لکه غنم او وړه او نه پېښمه غوړي او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید طبعاً چې دی موقتی مرستي وي او د لند وخت لپاره وي، اساسي حل لار خو بدانې وي. په اساسي حل لار به هم وروسته خبري وکړو. رښتیا صاحب تاسو کراتو وایست چې تر څه حد پورې خلک لکه څنګه چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري، د په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستي واستوي؟
ډیر تشکر. زه هم خپل کور خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته درې کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو موسسو لخوا، زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. ان تقریبا د 15 سلنه اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي، او تقریبا 15 او 20 سلنه خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاري یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکار شي، نو هغه نسي کولای چې د خپل هغه روزمره ضروریات یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15 زره کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامی وو، دا کسان خپل کار له لاسه ورکړه. ځکه چې د دوی ژوند وابسته په هغه معاش وو. کله چې دوی معاش اخیسته، خپل هغه ژوند ګزارۍ پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی، دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر ایواز پورې فرق لري. لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بل اخر په امریکا کې بل رقم، خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنا چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی د هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایرې ته ځي، یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچېته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښې لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچېته عاجل مرستې افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي، ځکه چې تاسو پوهیږئ په دغه 20 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دغه اصل شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لویه تحول په افغانستان کې راغی، حداقل موږ وکولای شو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توګه تهیه او مسایده کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه شو وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده، د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړه او نوی حکومت راغی، یو جامع جهاني دلته راغی، ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال شو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باید شو چې بېرته ایسته دا سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووځي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې متاسفانه د فقر کرښه ورځ تر بلې ورځ زیاته کیږي، او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په همدا 40 کالو کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی اویا سلنه سرمایه ګذاري د امنیتي په سکتور کې وشو او دیش کې نور بخشو کې سرمایه ګذاري شوې ده. نو که چېرې د جنگ ختم شي او افغانستان وکولای شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کاله نور ان شاء الله دا 50% د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي، ځکه چې تاسو په هیڅ افغانستان یو زراعتي واده او تقریبا درویه تر 70% خلک په زراعت کې مصروفه ده.
بله ډیر مننه رښتیا صاحب، په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپل پښو ودرې شي، د نورو له احتیاج تر ډیره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب تاسو ته درځم، دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري، دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. دریونه د حکومت نشټون، یعنی درې میاشتې، یعنی دریونه د پروژون د همدارس بانکونو حکومتداري او هرڅه ولاړ حالت، دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري، لکه تر یوه حده پورې شاغل رښتیا هم د مسلو ته اشاره وکړه. دې حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري، نو د پردغه خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کوي. تاسو به تر معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړي، او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دی روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 315 موټره مو صادرات ترلودله، او واردات هم په دغه کچه، او پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چورارو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درې د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، ولی فکر کوم چې دوه درې شنجه د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي. هغه د چنور ک په افغانستان کې جنگ ختم سی زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ډیر وي د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نوی د افغانستان پر اقتصاد باندې ډیر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دي. تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نه ورته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذت نیوي کې یوه چې تا مال چیرې مسول کړی دي په یو هرات کې چې مسول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پورې یا در تورخم پورې هیڅوک نه ورته درېږي چې دا یو څه کاري. تاسو خبرې په اشاره کوم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولای خپل تجارت د نورو دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده شوی ده ان شاء الله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي. اوس خو داسې تقریبا په حاله دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو لپاره فعال دي. زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو چې وخت د افغانستان د بانک ټولنی او سرپانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو په یو کمیسیون کې چې موږ وو په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو. وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبرې دي ان شاء الله د ټیټه لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه ورځې ټیټه لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سره یې ساده خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېره برې د موږ مشکل په دې کې حلېږي چې موږ خپل ټیټه نیو کو او هغه څه چې موږ مالونه ولري دوه خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوغو په واردولو کې افغانستان ته به ډیر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. 15 ورځې یا 20 ورځې د حکومت کې چې لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکار دي بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق تر سره وړي نو خامخا درغه به تنه اقتصادي مشکلات به د خلکو د امنګيري وي. ولې ارزو مو دغه د امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره توجه وکړي هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه فایل باید ډیر کوشش وکړي.
ډیره مننه. سلامت اوسه. آیا فعلا فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیر ونه یو کې چې موږ خبري کړې وي په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي کار پریښې دي. ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکار شوي دي.
زه راتل پم دا موضوع من به راتل څه بل څه پښتانه بعد لته چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجوده وو. نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي لوی څنګه د موږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو. دلک زره تر اوسه هم مشته ستونزه لري او نور بحثونو په پاکه نور ډیر خبر مختک شوی ده. پر مثال موږ په دوه کالو نو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو. نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړ. متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو ځل چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبر وکړ او زموږ ستونزه ورسره شریک شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخه اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لارې او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو ښه زیری سرمایه‌ګذار او صنعتکار لپاره ده که چېرته داسې یو ماحول یو زمینه مساعده سي چې حکومت سرمایه‌ګذار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري. نو زه فکر کوم چې سرمایه گذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامې نه جناب مومن صاحب هم په شتون لري دلته وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې په افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اوتاق صنعت او تجارت، لکه اوتاق صنایع معدن افغانستان، اتحادیې، انجمنونه شتون لري. نو باید د دوی سره په مشورې مخته لاړ شي. که چېرته دوی خپل فیصله کوي یا پالیسي یا مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته د سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤلینو له طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی، چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ له دوی سره مشارکه کوي. که چېرته په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم ځای ویني، او اخوا ته د دولت د عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو مسؤلین همیشه سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوی مشورې ترکونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي، او بل طرفه کوشش دی وکړي چې داسې یو فرصت او زمینه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته مونږ جلب کړو، او داخلي هغه پانګوال چې په بهر کې پانګونه کړې ده هغه تشویق کړو که افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي. تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري، او په پخوانه هم پنده شل ورځې کې اضافه شوی ده فقر او بیکاري، تر څو چې موږ دا دوه مشکل یا دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نه کړو، نه نشو کولای چې امنیت راسي، او نشو توانېدلی چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همین چې تاسو په لیدلی یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډېر فقیر نشین، ځوانان بې وزګاره دي، بیکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي، او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
اوس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون له لارې را سره دی. د اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي، نو د افغانستان ستونزې به نوري هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. ډیرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په تیر او اخر کې له دوه ډیرو مهمو اړخونو نه رنج وړ. یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده، او ډیر تر ډیرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده. نو البته د آسیایي هیوادونو نه مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت نفوس، د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي، موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل شو. جنگ جګړه په دې تیرو 5-4 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2001 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم موږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. څنګه نه بیا ښه حالت راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپلی ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بېرته د 2015، 2014، 2015 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت د اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې یو جوړښت، یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي وسي د سرمایه ګذارۍ لپاره. ډېر هیوادونه دي په ظاهره باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هیوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه به ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ لپاره د سرسازي نه وي. اکثره هیوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومیسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړې ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغې وادونه ده چې ډیر زیات ډیر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه گذاران ځان ته راجلب کړي او له دې خاص موقعیت او لغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو دپاره ډېر زیات اټریکټیو یا ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمه یې له یو خوا روان ده، که تاسې وګورئ په دې نوي حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور د مونږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزه دي چې مونږ او تاسې په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه مونږ باید هغې ته خوشبینه واوسېږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذارۍ مرکز و، جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه شو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنې په مناسبه توګه تسلیمي وشوله، چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې په ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډیره مننه کوروران استاد واحدیار. شاغلی رښتیا لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پانګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډیره لویه خاوره لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلی هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پانګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پانګونې مخکې لا شوې دي، رقابت سخته دی، دلته شاید آسانه وي. نو لیکن یو پانګوال عموماً په یوه هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان ښه پوهنتون ته لاړ شي، ښه ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او د یوه پانګوال بیرته راتګ په یوه کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یوه کوڅه کې د هغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کیږي، په هماغه منطقه کې ډریور استخداموي، نوکر استخداموي، پیرهدار استخداموي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایهدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډیره مهمه ورته سي سوال را جنم سروان سي. مخکې چې ما مې اشاره وکړه د جلب سرمایه گذاری او پانګونه په برخه کې، دوه شی ډیره مهم او ضروری وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال پوښي چې په دا وخت کې چې زه سرمایه گذاری کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندي دي که یا؟ که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې، ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوئ خوندي ده، نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هیواد کې ده. او پانګوال کولی شي چې ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي. خو نور مسایل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافي نه ده. نو دلته قوانین ده، دلته د ځمکې سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د دسترسي د منابع مالی کې ده چې دوی کولی شي چې حتی دسترسي ولري، که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم اکثرا د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومه کوي مشروط په دې کومه کوي که چېرته دوی امارات اسلامی یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي. نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي، نو دوی په خپل حکومتونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متصمنه تطبیق نه شو، نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي.